خوش آمدید.
ډیر مننه فروغ صاحب، تاسو ستړي مسید او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوریدل چې د امریکا ولسمشر یو ور بیا ول چې له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وځي. نن دوشنبه ده، د سلواغیا د لوی 15مه د فبروري 4مه. سبا سه‌شنبه د روسیې په کوربتوب ځینې افغان سیاستوال د طالبانو له سیاسي ډلې سره په مسکو کې غونډه کوي. په خوست کې په لسګونو کسانو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د وتلي غړي امان لوڼي د وژنې په غبرګون کې لاریون وکړ. د امریکا ولسمشر وایي غواړي چې په عراق کې د امریکا پوځي اډه پر خپل حال پاتې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ور بیا وویل چې له افغانستان څخه به خپل عسکر وباسي. هغه له سی بي ایس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې به د امریکا متحده ایالاتونه پر استخباراتي چارو ډیره اتکا وکړي. خو ولسمشر محمد اشرف غنی ښاغلي ترامپ ته د امریکایي عسکرو د یو اغیزناک شمیر د پاتې کېدو په اړه ځینې وړاندیزونه کړي دي. دا مهال شاوخوا 4000 امریکایي عسکر په افغانستان کې دیره دي. د ځینو راپورونو پر اساس ولسمشر ترامپ څو وخت مخکې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ته امر کړی و چې له افغانستان څخه د 2000 امریکایي عسکرو د ایستلو پلانونه ترتیب کړي. سبا سه‌شنبه د روسیې په کوربتوب ځینې افغان سیاستوال د طالبانو له سیاسي ډلې سره په مسکو کې غونډه کوي. د دې غونډه چې دوی ورځې دوام کوي د افغانستان د حکومت کوم چارواکي پکې ګډون نه لري. پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د هغه ګڼ همکاران، د غرض د ولسمشری انتخاباتو کاندید حنیف اتمر او ځینې نور سیاستوال چې په اوسنی حکومت کې دنده نه لري د غونډې ته ورځي. د مسکو د غونډې د برخوالو په هغه اعلامیه کې چې د پخوانی ولسمشر حمید کرزی له دفتره پرون خبره سوي راغلی چې دا به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره لومړی ګام وي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د مسکو په غونډه کې له کابله د ورتلونکي هیئت اساسي هدف به پر بین الافغاني مذاکرو ټینګار او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام خوندیتوب وي. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون ویلي چې دا شورا به د مسکو د غونډې د نتایجو تر اعلان وروسته خپل دریز روښانه کړي. په خوست کې په سلګونو کسانو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د وتلي غړي امان لوڼي د وژنې په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی په بلوچستان کې د ارمان لوڼي وژنه وغندله او د هغه قاتلینو ته یې د سزا غوښتنه وکړه. مظاهراتچیانو د پښتنو د حقونو په ملاتړ شعارونه ورکول او د کوزې پښتونخوا له خلکو سره یې یووالی څرګند کړ. د پښتون ژغورنې د وتلي غړي امان لوڼي جنازه پرون د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله کې وسوه، خو د افغانستان په څو ولایتونو کې ګڼو کسانو د هغه غایبانه جنازې وکړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وایي چې ارمان لوڼی د پاکستان پولیسو وژلی، خو د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر ویلي چې پر ارمان لوڼی د زړه حمله راغلې او سا یې ورکړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د لوڼي په جنازه کې وویل چې پښتنو ته زغم نه دی پاتې او دوی به هیڅکله د ارمان لوڼي له وینې تیر نه سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي غواړي چې په عراق کې د امریکا پوځي اډه پر خپل حال پاتې وي، څو په دې ترتیب پر ایران له نږدې نظارت ولري. ډونالډ ټرمپ دا خبره پرون په یو مرکه کې له سی بي ایس تلویزیون سره وکړه. ترامپ تیره میاشت په دې اعلان چې له سوریې خپل ټول 2000 پوځیان باسي د امریکا نړیوال متحدان حیران کړي وو. هغه له سی بي ایس سره په مرکه کې د خپلې پریکړې دفاع وکړه او وی ویل:
We have very fast airplanes, we have very good
موږ چټکه الوتکه او خی بارون کلوتکه درو. کولای شو جر بیر ترستانو شو له سیمې څخه نه وځو. په عراق کې یو پوځي اډه لرو چې فوق العاده مرکز دی.
ترامپ زیاته کړه ځکه دا اډه په عراق کې فعال ساتي چې پر ایران له نږدې نظارت ولري، ځکه د په خبره دا هیواد یو ستونزه ده. د سوریې یو پوځي چارواکی وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ پوځي ائتلاف د سوریې په ختیځ کې د پوځ د توپخانې پر یو مرکز برید کړی او دوه سرتیري ټپیان کړي دي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا د دغه پوځي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی، د امریکا په مشرۍ د ایتلاف الوتکې تیر ماښام د دیر الزور ښار په البو کمال سیمه کې د سوریې د عرب پوځیانو پر دغه هدف برید وکړ. د خبر له مخې په برید کې یو توپ هم له منځه تللی دی. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د پوځي ایتلاف ویان ډګروال شان راین په یوه ایمیل کې ویلي، زموږ پر همکارو ځواکونو برید سوی و او هغوی له ځانه د دفاع حق درلود. راین وویل چې دا پیښه څیړل کیږي. د امریکا په مشرۍ په پوځي ایتلاف کې د سوریې ډیموکراتیک ځواک او د سوریې ملیشه شامل دي چې مشرۍ یې د کردانو هغه ځواک کوي چې د خلکو د خوندیتوب قطعي بلل کیږي. دوی په سوریه کې د داعش د وروستیو پاتې سویو غړو پر ضد جنګیږي. داعش یا اسلامي دولت ډله په سوریه کې اوس یوازې پر ځینو کلیو کنټرول لري. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون متحده عرب اماراتو ته ورسېد. دوی د کاتولیکانو لومړنی مذهبي مشر دی چې عرب ټاپووزمې ته سفر کوي. پاپ فرانسیس چې پرون ناوخته ابوظبي ته ورسېد، نن به د ادیانو په اړه په یوه کنفرانس کې ګډون کوي او د قاهرې د الازهر جومات له ملا امام شیخ احمد الطیب سره به وګوري. تمه ده چې پاپ فرانسیس به سبا سهشنبه په هغو مراسمو کې ګډون وکړي چې شاوخوا 1,00,000 کسان به پکې برخه اخلي. پاپ فرانسیس تیره اونۍ دغه سفر د مذهبونو ترمنځ د اړیکو په تاریخ کې نوی باب بللی و. په متحده عرب اماراتو کې شاوخوا 1,000,000 کاتولیک عیسویان ژوند کوي چې ډیری یې د فلیپین یا هند وګړي دي. تاسو زه دی رادیو ته غوږ یاست. د امریکا ولسمشر یو ور بیا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو خبره وکړه.
We have to get out of these endless wars and bring our folks back home now.
په بل راپور کې اوري چې په 2019 میلادي کال کې د ریکا د اقتصادي همکاریو د سازمان د همغږي غونډه په کابل کې وشوه. په نورو موضوعاتو کې اوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر لخوا د دغه غورځنګ د یو وتلي غړي ارمان لونی د وجل کېدو په بدل کې ځینې څرګندونې شوي دي. دو اونیس پروگرامونه هم خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنی پروگرام. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان جګړې ته په اشاره ویلي چې نور د دې وخت راغلي چې لدی نه ختمیدونکې جګړې راووځو. هغه دا خبره له سی بی ایس ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه چې پرون خبره شوه. ښاغلی ترامپ وویل چې له طالبانو سره خبرې روانې دي او به کتل سي چې نتیجه یې څه کیږي. ولسمشر ترامپ داسې وخت له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر ایستلو ټینګار کړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ته د امریکایي عسکرو د یو اغیزناک شمیر د پاتې کېدو په اړه ځینې وړاندیزونه کړي دي. جزئیات له سفی الله ستانکزی نه اورو.
د امریکا د پوځي او سیاسي مشرانو د وروستیو دریزونو په خلاف چې په افغانستان کې د عسکرو په پاتې کېدو ټینګار کوي، دغه هیواد جمهور رئیس ډونالد ترامپ وویل له افغانستان خپل عسکر باسي. هغه د سی بي ایس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې په استخباراتي چارو ډېره اتکا کولای شي. موږ باید له دې نه ختمیدونکو جګړو راووزو او اوس خپل عسکر کور ته راولو، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ څار نه لرو. له استخباراتي لارو به موږ خپل نظارت کوو او ډیر نږدې نظارت بلرو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ داسې وخت له افغانستان د عسکرو په ایستلو ټینګار وکړ چې د افغان سیال اشرف غنی په یو لیک کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه ځینې وړاندیزونه ورته کړي. په دې لیک کې چې جزئیات یې تیره اونۍ نیویارک ټایمز خپاره کړي وو، په افغانستان کې د یو اغیزمن شمیر امریکایي عسکرو د پاتې کېدو او د لګښتونو د راکمولو وړاندیزونه شوي. اوس وخت شاوخوا 4,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې دېره دي. ترامپ د تیرې اونۍ په پنځمه ورځ هم په واشنگتن کې د متحده ایالاتونو د صنعتي سکتور استازیو ته په وینا کې له افغانستان د عسکرو په ایستلو خبرې وکړې. هغه ویل د افغانستان د سولې خبرې ښې روانې دي او که موافقه وشي نو موږ به خپل خلک کور ته راولو. د امریکا ولسمشر ښاغلی ترامپ له سی بي ایس ټلویزیون سره په پرونۍ مرکه کې هم وویل چې له طالبانو سره خبرې روانې دي او دا فکر کوي چې طالبان سوله غواړي. موږ له طالبانو سره غږیږو او به ګورو چې څه کیږي. لومړۍ پوښتنه خو دا ده چې آیا موږ باید له اوله هلته وای. دویمه پوښتنه دا ده چې موږ هلته پوره 19 کال یو، موږ کلکه مبارزه کوو، تر پخوا ډیره کلکه. زه فکر کوم چې هغوی ستړي دي، فکر کوم ټول ستړي دي. امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره زلمی خلیلزاد د خپل خاص استازي په توګه ټاکلی چې تر اوسه یې څو واره له طالبانو سره مخامخ خبرې کړي. د خلیلزاد او طالبانو وروستۍ شپږ ورځنۍ ناسته په دوحه کې د جنوري په شپږویشتمه پای ته ورسېده، چېرته چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله د خبرو یوه اصلي اجنډا جوړوله. ښاغلي خلیلزاد وروسته له افغان ولسمشر اشرف غني سره ولیدل او ویې ویل چې طالبانو ترې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل غوښتي، خو د ده په خبره په دې اړه په هر ډول پرېکړې له افغان دولت سره په همغږۍ پراخ بحث کېږي.
په 2019 میلادي کال کې د ریکا د اقتصادي همکاریو د سازمان د همغږۍ لومړۍ غونډه په کابل کې وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې افغانستان په سیمه کې د پایدارې پراختیا او ثبات لپاره د پله حیثیت لري. تفصیل له واصل وسال ناورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ریکا د اقتصادي سازمان د سفیرانو د هماهنګۍ ناسته د دغه سازمان د دوه کلنو فعالیتونو د ارزولو او راتلونکو پلانونو د خپلې کېدو لپاره مهمه بولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یکشنبه پورس په کابل کې دغې ناستې ته په وینا کې په سیمه کې د افغانستان په تاریخي رول او اهمیت ټینګار وکړ. دی وایي موږ په سیمه کې د خپل تاریخي رول بیا ژوندي کولو ته ژمن یو. کوارو افغانستان په سیمه کې یو ځل بیا د وصل د نقطې په توګه د ټولو هیوادونو لپاره د پایداري پراختیا او ثبات لپاره د پل حیثیت ولري. خغلی ربانی زیاته کړه چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګښت کولای شي دغه هیواد له اقتصادي اړخه د سیمې لپاره د وصل په نقطې بدل کړي. د اقتصادي همکاري او سازمان یا ریکا اتم پړاوناسته دوه کاله وړاندې د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې ترسره شو او ټاکل شوی چې اتم پړاوناسته د 2019 میلادي کال په وروستیو کې په ازبکستان کې وشي. د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او کانفرنس یا ریکا په 2015 میلادي کال کې جوړ شوی او تر دې مخکې په کابل، استانبول، نوی ډیلی، اسلام آباد او ترکمنستان کې غونډې کړې دي. دغه سیمه ایز همکاري پر اقتصادي وده د بیوزلۍ پر لمنځه وړلو سیمه ایز اقتصاد او امن راسرخي. د یو شمېر راپورونو له مخې هند او پاکستان ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د نلیکې د پروژې تمدید، له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته د برېښنا لیږد او د چابهار د ترانزیټي دالیز پرانستل کېدل د ریکا د اقتصادي همکاري او سازمان د مهمو پروژو څخه ګڼل کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د ریکا د همکاري او سازمان د سفیرانو د مهنګۍ ناستې ترڅنګ د دغه وزارت په انګړ کې د ریکا د سیړنو او ارزونو د مرکز پرانیسته هم وکړه. د دغه مرکز د پرانیستلو هدف د سیړنې ظرفیت، د سیړنیزو همکاریو پراختیا او په سیمه کې د سوداګرۍ د کچې لوړول او پراختیایي پالیسیو پیاوړتیا ده. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ریکا د اقتصادي همکاري او سازمان کنفرانسونه په عمل کې ګټور نه دي تمام شوي. د دغو کارپوهان لډل سیف الدین سیحون په کابل کې د ریکا د همکاري او سازمان د سفیرانو د مهنګۍ ناستې ته په اشاره سره ټینګار کوي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاري د روحي پیاوړتیا ډیره مهمه ده.
تاکنون عملا افغانستان
ازی همکاری منطقه دی وای تر دې مهاله له دغه همکاري افغانستان په عمل کې کومه ګټه نه لیدلې، خو په ټوله کې سیمه ایز همکاري مهمه ده، ځکه د سیمې هیوادونه باید په اقتصادي، تجارت او ترانزیت او امنیتي او سیاسي برخه کې همکاري ولري او دغه روحیه باید دوی رامنځته کړي. او دا ځکه چې نړۍ د سیمه ایز همکاري پر لور روانه ده او دا په هوا باید افغانستان او سیمه هم ولري.
افغانستان او منطقه هم باید تمرین او آگاهی
خغل سهون وای اوس مهال افغانستان او سیمه لګنو ننګونو ستونزو سره مخ ده چې دوی اړباسي چې د اقتصادي همکاري او پرځای په نورو شخړو کې خکیل شي، چې دغه چاره د اقتصادي همکاري او پر پرختیا نه وړه اغیز خندي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغان ژغورنې غورځنګ غړي پرون په کابل کې لارو کوڅو ته راوتلي وو او ویلي چې د پاکستان حکومت باید د پښتنو د نسل وژنې مخنیوی وکړي. دوی د ارمان لونی وژنه وغندله. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
پی پی د پښتنو د حقونو لپاره دراوتل ځوان ارمان لونی وژنې د کوزی پښتونخوا ترڅنګ په کابل، کونړ او ننګرهار کې هم سخ ولسی خبرګونونه راپارولې دي. په مرکز کابل کې د افغان ژغورنې غورځنګ غړو د یوې اعتراضیه راټولېدنې په ترڅ کې د لونی وژنه په کلکو ټکو وغندله. وی ویل پاکستان په داشن وژنو غواړي په پښتنو کې د حق غوښتنې غږ غلی کړي. د دوی له منځه ظهیر زنداني دغې غونډې ته وویل
دا ارمان شید په غم باندې موږ ټول افغانان شریک او موږ ځان په دې غم باندې احساس کړی دی. موږ د منظر پښتون د غورځنګ ملاتړ کوو. که په پاکستان کې پی ټی ایم راپورته شو، په افغانستان کې پی ټی ایم راپورته شو، هر څوک چې دا تشدد کوي د هغه سخت مخالف یو، هر څوک چې وژنه کوي د هغه مشکلات مخالف یو.
له کابل سره هم مهاله په ننګرهار او کونړ کې هم سلګونه کسان راټول شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ لغړو او افغانانو سره یې په دغې وروستۍ پیښې خپل غم شریک کړ. په ننګرهار او کونړ کې راټول شویو خلکو د ارمان لوڼی غایبانه جنازه هم وکړه، خو په کابل کې د غایبانه جنازې تابعه د دوشنبې پورې نیول شوې ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په احتجاجي بڼه دا راټولېدنې لاغي وه. ورځ وروسته کېږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی ارمان لوڼی د بلوچستان په لورلایي سیمه کې د پولیسو لخوا په هغو ډوب کې ووژل شو. د دغې غورځنګ مشر منظور پښتین پر پاکستاني پولیسو تور پورې کړی چې ارمان لوڼی یې په بېرحمانه توګه د تاوتریخوالي له لارې وژلی دی. د هغې له وژلو وروسته په خواله رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو ویناوې ښیي چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا د تاوتریخوالي هڅه کړې او هغو خلکو ته اجازه نه ورکوله چې ژوب او قلی سیف الله ته د نوموړي جنازې ته روان وو. ارمان لوڼی د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی او د غورځنګ د بلې فعالې وړانګې لوڼی ورور وو. 35 کلن ارمان په کالج کې د پښتو ادبیاتو استاد وو. واده یې کړی او درې لوڼې ترې پاتې شوې. دا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړو او پلویانو کوم لومړی کس نه دی چې وژل کېږي، بلکې له دې وړاندې هم د مشال خان، طاهر داوړ، نقیب الله مسید په څیر ډېر نور ځوانان وژل شوي، خو لا یې چا سپیناوی نه دی کړی. خو په دغو احتجاجونو کې غوښتنه وشوه چې له دې وروسته باید د بشري حقونو تر هر بنسټ دا غږ ورسول شي چې دوی عدالت او حساب غواړي. د غونډې له منځه اصرار کرمزي وویل
د ملګرو ملتونو په وړاندې مانی د نړۍ په ګډ ګډ کې په نړۍ کې د بشري حقوقو د هر سازمان په وړاندې افغان دولت، افغانان، لر او بر پښتانه، د پښتنو سیاسي مشران، د پښتنو لیکوالان، د پښتنو مبارزین ټول باید راپورته شي او د خپل قام د شهیدانو د کیسې نړیوالو ته.
د دې ترڅنګ د ارمان لوڼی وژنې په ټولنیزو رسنیو، فیسبوک، ټویټر او نورو سایټونو کې سخت غبرګونونه راپارولې دي. د پاکستان حکومت په رسمي توګه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په پاکستان او افغانستان کې د خلکو احتجاجي غونډې او غبرګونونه مخ په ډېرېدو دي.
په خوست کې هم په سلګونو کسانو په یوه سوله ییز لاریون کې د ارمان لوڼی وژل کېدل وغندل. تفصیل له نجیب الله الخیل نورو.
د یکشنبې ورځې مازدیګر مهال د خوست سلګونو اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو تن مخکښ محمد ابراهیم ارمان لوڼی وژل کېدل وغندل او د پاکستان له پوځ او ریاست یې وغوښتل چې په راتلونکي کې د دا ډول پیښو مخه ونیسي او په دې پیښه کې د ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. د لاریون ګډونوال د ښار په جادو او کوڅو کې وګرځېدل، د لر او بر پښتنو د یووالي، د پښتنو د ژوند او مال د خوندیتوب او پښتنو ته د خپلو حقونو د ورکولو په پلوي شعارونه ورکړل. په خوست کې د یاد اعتراضیه لاریون یو تن ګډونوال فرید الله قربان ازادۍ راډیو ته وویل چې د خوست خلک په دې پیغه سخت خواشینی شوي او د دې لاریون ګډونوال پښتنو ته خپل حقوق غواړي.
دوی پښتنو ته حق غواړي او په زمن کې دوی دا غږ اوچت کړي چې لر او بر یو پښتون دی، هر وخت زموږ دغه پښتانه له کوزو پښتنو سره ولاړ دي او موږ به په راتلونکي کې هم د پاکستاني او پنجابي ریاست دا ډول کړنې په کلکو ټکو وغاندو او په مقابل کې به یې راپورته شو.
مدني فعال جلال حق زدران وایي د لاریون ګډونوالو د هغه تشدد غندنه وکړه چې د ارمان لوڼی او یا له دې مخکې پښتنو سره شوي دي. د ده په وینا چې لر او بر ټول پښتانه د پښتون ژغورنې غورځنګ له روا غوښتنو څخه ملاتړ کوي.
او د خوست خلکو د زړه له تله د دوی سره خپله همدردي وښودله او په دې مرګ باندې زیات خپه شوي دي. د افغانستان خاصتا د خوست پښتانه به تل د پښتون ژغورنې د غورځنګ سره یو لاس یو او تل به د دوی په شا کې ولاړ وو.
د لاریون یو بل ګډونوال استاد نجیب الله هم په خپلو خبرو کې د پاکستان له پوځ او حکومت وغوښتل چې په راتلونکو کې دا ډول پیښو مخه ونیسي او پښتنو ته د خپل حق حقوق ورکړي.
درانه قسمیش ته په ډېر تعداد سره راغونډ شوي دي او د شهید لواڼی دغه شهادت په کلک ټکو کې غاندي دوی په پاکستان او د هغوی په پاس باندې دغه غږ کوي چې نور د پښتون وژنه بس کړي، پښتون ته د خپل حقوق ورکړي.
د لونی دی وژنې په خبرګون کې په ورته توګه په سوات، پېښور، ډېره اسماعیل خان، شوب، کوټې، جلال آباد او کابل کې یو شمېر غونډې او مظاهرې شوې دي. په جلال آباد او کونړ کې د ارمان لونی غایبانه جنازې وشوې او په کابل کې هم د دې وژنې پر ضد غونډه شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. افغان پاوز په کندهار کې د وسلولو پر ضد وروستي عملیات بریالي غني. تیر میاشت افغان او نړیوالو ځواکونو په کندهار کې د وسلولو پر ځینو مرکزونو بریدونه وکړل او ادعا لري چې غن وسلوالې لمنځه وړي دي. صادق رښتنی او په دې اړه نور تفصیل.
په کندهار کې د 215 متل کلی اردو ویان تورن احمد صادقي صاحبای د وسلوالو پر ضد د ترسره سو عملیاتو ډیر تمرکز د کندهار په شاولي کوټ او میوند ولسوالیو وو، چیرې چې وسلوالو لوی مرکزونه لرل. شاغلی ساز د رادیو ته وویل چې په دوه ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو لوی تونلي مرکزونه د هغوی پټنځایونه او ډیپوګان له منځه وړل سوي. حساب په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو د تلفاتو د دقیق شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي چې لا هم د کندهار په شمالي او لویدیځ میوند کې دغه عملیات د وسلوالو طالبانو پر ضد روان دي. دی وایي زموږ عملیات د کندهار ټولې ولسوالۍ تر پوښښ لاندې نیسي، خو ډېر ټینګار پر شاولي کوټ او میوند دی، ځکه طالبان له همدې دوو ولسوالیو دولتي هدفونه په نښه کوي. د 215 متل کلی اردو بیان هم داراز وویل چې په دغو عملیاتو کې د مځکنیو ځواکونو تر څنګ د قاطی ملاتړ ماموریت هوایي ځواکونه هم ورسره مرسته کوي. بل خو د کندهار اوسیدونکي هم د امنیتي ځواکونو وروستي عملیات بریالي بولي.
نانم قدرت الکو د کندهار ولایت اوسیدونکي هم موږ په خپل امنیتي سرتیرو ډیر ویاړو چې د دې دوامدار عملیاتونه ډیر پرمختګ کړی دي، ځکه چې مخکې به موږ د ارغنده او د سربند کلب اخواته نه ساوښتلې، اوس دې کوم ولسوالۍ کې خپل عملیاتونه پیل کړي دي. نو اصل ته ډاډاز روډ لالای سودرا
زه غفر زایم د کندهار اوسیدونکي مخکې د فکریز ولسوالۍ لاره ډیره خراب وه، اوس ډیره تر ډیره ځای پکه کړی.
چارواکي وایي د شی حکومتداري د پیاوړتیا په موخه به خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. په عین وخت کې وسلوالو طالبانو په تیره یوه میاشت کې د جنوبي حوزې په بیلابیلو ولایتونو کې د زیات شمېر افغان ځواکونو د وژل کېدو ادعا کړې. وسلوالو طالبانو دغه راز ویلي چې په ډیرو سیمو کې د افغان ځواکونو زیات شمېر پوستې هم سقوط کړي.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د استازو د خبرو وروستی حال تحلیل کړی. د دې مطلب سرلیک دی: طالبان په مسکو کې له افغان سیاستوالو سره ګوري خو له ولسمشر غنی سره نه. ورځپاڼه لیکي طالبان به په نږدې ورځو کې په مسکو کې له افغان سیاستوالو سره وګوري. د مطلب د لیکوال په وینا دا کار به د ولسمشر اشرف غنی حکومت نور هم کمزوری کړي، ځکه له دې مخکې هم کابل د دې خبرو له جریانه په څنډه کې پاتې شوی. نیویارک ټایمز د ولسمشر غنی هغه اندېښنې یادوي چې وایي که امریکا مخکې له دې چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینی له دې ډلې سره په خبرو کې بیړه وکړي، نو د افغانستان هغه دولت به کمزوری شي چې په ډیره لوړه بیه جوړ شوی دی. ورځپاڼه د افغانستان د ځینو سیاسي ګوندونو د غړو په حواله لیکي چې د را روانې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنلیکونه د بیلابیلو ډلو استازو ته استول شوي، خو د نیویارک ټایمز په وینا تر اوسه هم روښانه نه ده چې دا غونډه چاره بللې او څوک به ګډون پکې وکړي. خو رسپانه د بهرنیو چارو وزارت د یو ویان سبغات احمدی له قوله لیکي چې نوموړی وایي د مسکو د غونډې جوړېدو ته اړتیا نشته، ځکه د نوموړي په وینا په دې غونډو قطن افغانستان ته سوله نشي راتلی. احمدی د مسکو غونډه یوه سیاسي ډرامه بللې ده. د بهرنیو اړیکو د شورا خپرونې د نړیوالو کړکیچونو په لړۍ کې د ترکیې، عراق او چین د مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې د روانو هڅو د پرمختګ په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی. خبرونه لیکي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو د خبرو په لړۍ کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې لیوي اونۍ خبرو وروسته د تیرې دوشنبه په ورځ د دواړو خواوو د موافقه د مسودې پر جزئیاتو رڼا واچوله. د بهرنیو اړیکو د شورا خبرونه د خلیلزاد له څرګندونو وروسته د ولسمشر اشرف غنی د عکس العمل یادونه کوي چې پر طالبانو یې له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو غږ وکړ. په مطلب کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته د ولسمشر غنی لخوا د یو لیک د استولو یادونه هم شوې چې د راپورونو له مخې ښاغلي غنی په افغانستان کې په کم لګښت د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو غوښتنه پکې کړې. خبرونه د بهرنیو اړیکو شورا د مشر ریچارډ هاس له قوله لیکي چې نوموړی وایي په افغانستان کې د امریکا پالیسي باید داسې تنظیم شي چې له یوې خوا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د سمدستي او بې قید و شرطه وتلو د خطر مخه ونیسي، او له بلې خوا په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور لګښت تر ټولو ټیټې کچې ته راورسوي.
دا ازادي رادیو ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي درمان لونی وینه به معاف نه کړي. هغه دا خبره پرون ماښام د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو وژل سوي مخکښ غړي ارمان لونی د جنازې په مراسمو کې وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې ارمان لونی د شنبه په ماښام د پولیسو لخوا په وهلو وژل سوی، خو پولیسو ویلي چې پر لونی د چا ګزار نه دی سوی او د زړه حمله ورباندې راغلی وه. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د بلوچستان په کلاسیف الله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي محمد ابراهیم ارمان لونی جنازې ته سلګونه کسان ورغلي وو. ارمان لونی په کوټه کې د پوهنتون استاد او مدني فعال و چې وخت نا وخت به یې په مدني فعالیتونو او اعتراضونو کې برخه اخیسته. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي دی د شنبې په ماښام خپل کور ته د سنیدو پر مهال د پولیسو لخوا د ټوپک په کنداغونو وهل شوی او سا یې ورکړې. د لونی په جنازه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان حکومت د پښتنو په ترور او زورونو تورن کړ او وی ویل چې پښتون قوم ته نور زغم نه دی پاتې. د ویل د ارمان لوړی غجبه واخلی.
د ارمان ویلې دی باندې خور زاد خدای پاک پښتون چا په پاک قران باندې قسم خورم چې دغه مينې په کله هم باندې کو.
د منظور احمد له هری خبري سره به د ارمان لوړی د جنازې ګډونوالو مک عدالت غواړو شعارونه ورکول. پښتون زیات کړه ابراهیم لونی زکه وژل شو چې د دې خبره په بلوچستان کې په پښتون میشتو سیمو کې د تشدد تازه لړۍ د پیل مخالفت کاوه. د یک شنبې په ماښام د بلوچستان ایالت په کلاسیف الله کې د ارمان لونی جنازې ته په منظور پښتین سربیره د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه نور مشرانو د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ او علي وزیر، د پښتونخوا ملي او میګونتی او مشر نواب ایاز خان چوغزی او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي او ځایي خلکو برخه اخیستي وه. دوی اکثرو د بلوچستان د لورلای پولیس تورنول چې ارمان لونی وژلی، خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزا اولا لانګو بیا د آزاد اروپا مشال رادیو ته ویلي ارمان لونی د پولیسو د تشدد له وجې نه بلکې د زړه حرکت بندیدو له امله سا ورکړي.
په بوري یا لورلای کې د قانون 144 مدافعه نافذ وو او د کسانو یې سرغړونه کوله، نو ځکه پولیس ورغلی ول. ځایي پولیسو ما ته خپل ابتدایي رپورت را لیکدول او ویل دي ارمان لونی د زړه له دورې مړ شوی، خو موږ لا د دې پیښې تفصیلي تحقیقات کوو او تر حتمی رپورت وروسته به په دې پیښې کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي.
لکه چې ارمان لونی سا ورکړي، دا لومړی وار چې یو پاکستانی چارواکی په دې اړه نظر ورکوي. د ارمان لونی له وژل کېدو لږ وروسته د شنبې له ماښام راهیسې د افغانستان په ځینو ښارونو، متحده ایالاتونو پلازمینې او په ځینو اروپایي ښارونو کې د پښتنو لخوا اعتراضي غونډې هم شوي. اعتراض کوونکي چې لا یې شمېر زیاتېږي د ارمان لونی قاتلینو ته سزا غواړي او وایي په دې اړه باید سمدستي پلټنې وشي.
ګڼ اوریدونکو پر ګڼو مسایلو یې سیمیسونه راستولی دي. دوی له جملې څخه عبدالله ضیا له شاجو ولسوالۍ څخه له زابله لیکلي چې د افغان حکومت سیاسي مخالفان دي د مسکو په غونډه کې له احتیاط څخه کار واخلي، هسې نه چې پخوانۍ تېروتنې بیا تکرار سي. سمیع الله د کندهار له میوانده، پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي ځکه چې پاکستان په جنګ کې خپلې ګټې ګوري. قاسم ځواک له هلمنده، افغانستان به په راتلونکي کې یو ښه اردو ولري خو پاکستان هیڅ وخت دا نه غواړي. جرار له نورستان لیکلی سولې ته په تمه یو خو باید داسې تېروتنې رامنځته نه سي چې بیا د امنیت د خرابېدو سبب کیږي. اتل بارکزی له کندهار لیکلی کلي چې طالبانو د افغان پوځ د لغوه کېدو خبره وکړه، نو څرګنده شوه چې طالبان هر کار د پاکستان په اشاره ترسره کوي. د هلمند له ناوی څخه معلم فضل ربی وردګ لیکلی دلته د شپې شبارانو وسم وریز استه. بشیر حبیب زی بیا د لوګر له ازرې څخه لیکلی چې ډیره سخته واوره وریږي. اسدالله له هلمند لیکلی چې په هلمند کې دغه شپه باران وریږي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلی دارمن لونی په شهادت رسولو سخت له شهادت رسولو څخه معلومیږي چې د پاکستان حکومت د هغو پښتنو په مړینې پسې راخیستې چې پوهان دي او خلک قرباني راټولیږي. او د پکتیا کنی ولسوالی څخه سمی ولا حلیمی تندر لیکلی د پکتیا په مرکز ګردیز کې دکانداران په لوړه بیا سامانونه خرڅوي، هغه شی چې په زرو کلدار وي دوی په زرو افغانیو پلوري.